و علیکم سلام مصطفی صدیقی، تشکر از شما درنو اوریدونکو. السلام علیکم، وخت سهار 8 بجې دی. زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو دغه یو ساعت خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د خبرونې د پایل په مطالبو او ریپورتونو کې به واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره ورسته لدی وکړه چې یو شمیر جهادي قماندانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو تیاری وښوده، خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه سوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ویستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي، او د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د یوې C-130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 5 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسه مړه سوي دي. دغه الوتکه وړمه شپه د جلال آباد په هوایي ډګر کې نسکوره شوې. داسې نښې او دلایل نشته چې دغه الوتکه به د مخالفینو د ډزو په نتیجه کې نسکوره شوې وي. تحقیقات روان دي. امریکا په افغانستان کې تقریبا 10,000 عسکر لري. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. افغان ځواکونو د ناتو د خاصو ځواکونو یا سپیشل فورس او هوایی ځواک په مرسته په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي دي. افغان ولسمشر او دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس پرون په کابل کې په یوې خبري غونډې کې وویل چې قندوز ته اضافي ځواکونه رسیدلي دي. ښار یې نیولی، خو وسلوال طالبان لا هم په ځینو سیمو کې مقاومت او جګړه کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د قندوز له سقوط وروسته یو شمیر جهادي قماندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د قندوز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. خو ولسمشر غنی پرون په یو خبري کانفرانس کې ټینګار وکړ چې د قندوز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید یوازې د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د قندوز له سقوط وروسته د هیواد په ملي او دفاعي ځواکونو کې د خلکو د ثبت نام په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. محمد معصوم ستانگزی پرون له ولسمشر غنی سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه خبریالانو ته داسې وویل:
برای اولین روزی است که تعداد کسایی که در مراکز جلب و جذب نامهای خود را نوشته کردند سه چند روزهای قبل بودند، و این معنای از این است که جوانان افغانستان برای دفاع از افغانستان آماده هستند و حاضر هستند.
سرپرست دفاع وزیر همداراز وویل چې په قندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو د تصفیه عملیات د ملکی وګړو د تلفاتو له ویرې په احتیاط سره ترسره کیږي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي او درنه مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د پوځ جټ الوتکو ډیورند کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه د تخیلو کې د وسلوالو په مرکزونو هوایی حملې وکړې چې لږ تر لږه 25 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دې بمباریو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کوي، خو تر دې دمه یې د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان 4 فقره‌ای پلان رد کړ، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل سي. د دغه پلان جزئیات د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې اعلان کړل او وی ویل چې دا دواړه اټومي گاونډي سیالان باید په کشمیر کې د اوربند په اړه موافقه وکړي او له دې ویشل شوې سیمې څخه د پوځي ځواکونو د ویستلو په برخه کې باید ګامونه پورته کړي. خو هند دغه وړاندیز سمدستي رد کړ او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې ظاهرا خپل ځان د تروریزم قرباني بولي، خو په حقیقت کې د تروریزم د ملاتړ او روزنې له کبله د خپلو پالیسیو قرباني دی. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. سره له دې چې تر اوسه دغسې کوم وړاندیز نه دی شوی، صدر اعظم حیدر عبادی دغه خبره د فرانسې یو ټلویزیون ته کړې. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل چې مسکو عراق ته د خپلو هوایی بریدونو د غځولو کوم پلان نه لري، خو دا یې هم وویل کچېرې عراق وغواړي نو دا کار به وشي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ سو 24 او سو 25 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې ده. که څه هم روسیا ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو امریکا او متحدین یې په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو د هدفونو په اړه شکمن دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل چې روسیا له نړیوالې ټولنې سره په سوریه کې خپل عملیات همغږي کولی شي.
If Russia is genuinely focused on fighting ISIL, then they will
که روسیا پر اختیار سره هم د داعش ډلې پر ضد تمرکز کوي، نو د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جوړ شوي ائتلاف کې چې 15 غړي لري رغنده ونډه اخیستلی سي. د سوریې د اپوزیسیون یو مشر حسن حاجلی چې سی آی ای یې له ډلې سره مرسته کوي ویلي چې په ادلب ښار کې د دوی پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. او بحرین پرون ماخام د ایران د سفارت سرپرست شارزافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواد د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښته. بحرین دغه اقدام له هغو ادعاو وروسته وکړ چې وایي تهران په بحرین کې د ورانکارو ملاتړ کوي او وسلوالو ډلو ته وسلې استوي. د خبرونو پای. وخت سهار 8:08 دی. درنو اوریدونکو، آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 اوري. د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه اورو. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو مخالفانو په ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی دغه خبره وروسته له دې وکړه چې یو شمېر جهادي قماندانانو د قندوز جبهې ته د خپلو سلګونو کسانو د لیږلو لپاره تیاری وښوده.
ای روح وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس سب.
په یو بل ریپورت کې به واوري چې د قندوز د جګړې له امله زرګونه کسان تخار ته کډه شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د سوریې په جګړه کې د روسیې د هوایي ځواکونو د ګډون په اړه هم ریپورت لرو او د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زرغه گونه 19 پروگرام خبریږي چې لغه ورسته به همکار یوسف زادران د کابل په سټوډیو کې خپل میلمه سره د پروگرام د برخې په موضوع خبري وکړي. تر سره پاتې شئ. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. خغلی غنی پرون ماخام په یو خبری کانفرانس کې چې د قندوز د سقوط په اړه پوښتنو ته یې په تفصیل سره ځوابونه وویل. د هغو قماندانانو احساسات وستایل چې وایي په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د جګړې لپاره یې سلګونه جنګیالي چمتو کړي دي، خو د ټینګار وکړ چې د جګړې رضاکاران دې د دولتي ځواکونو لیکو ته شامل شي. احمد تکل او په دې هکله نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی پرون په خپلو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې د کندز او د هیواد د نورو سیمو د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی باید د هیواد د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې کندز ته اضافي سرتیري استول شوي او د راپورونو له مخې د ښار یو شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. ولسمشر غنی وویل چې د کندز د سقوط د عواملو په اړه تحقیقات پیل شوي او د څو کسانو د نیولو خبرې هم ورکړ چې د په وینا د کندز په سقوط کې لاس درلود. د کندز له سقوط وروسته له جمعیت ګوند سره تړلو یو شمیر جهادي قمندانانو سلګونه کسان راغونډ کړل او ویل چې د کندز د دفاع لپاره به له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي. ولسمشر غنی که څه هم د دې قمندانانو د چمتووالي ستاینه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه د هیواد د ملي ځواکونو دنده ده او له طالبانو سره د جګړې رضاکاران دې هم د دولتي ځواکونو په لیکو کې شامل شي.
ای روحی وطن پرستی را ما استقبال میکنیم. خواهش ما ایست که تمام افراد به جلب و جذب اردو و پلیس صف بدن تا در چارچوب قطعات منظم اردو و پلیس برای ایجاد حاکمیت قانون، برای ایجاد فضای مناسب اعتبار ضرور است که همه در داخل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان انسجام پیدا کنیم. جوانا را خاصتا تشویق میکنیم.
ولسمشر غنی له دې مخکې د کندز له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې په کندز کې د امنیتي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړ او په ډاګه یې کړ چې هیڅ یو خپل سر وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې کندز ښار ته ننوځي.
کمیسیون امنیتی امروز د کندز ایجاد شد. هیچ فرد مسلح غیر مسئول اجازه داخل شدن به کندز نخواهد داشت. ټول مه نن سره دات ورکړ.
په پرونی خبری غونډه کې د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې مشر جیلانی پوپل وویل ښاغلی غنی په کندوز کې د چارو د سمبالولو په خاطر د دریو کمیسیونونو د جوړېدو امر کړی چې یو به په کندوز کې دولتي او شخصي شتمنیو ته اوښتي زیانونه وڅیړي، دوهم به د کورنیو بې ځایه شویو شمیر او اړتیاوې په ګوته او له هغو سره به د مرستې په برخه کې اقدام وکړي، او دریم به د هیواد په شمال ختیځ کې د سیمایزو ادارو د اصلاحاتو لپاره سلام مشورې او سپارښتنې وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د تخار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې په قندوز ولایت کې د ورستیو ناامنیو له کبله له شپږو زرو څخه زیات کسان تخار ته کډه شوي دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داسې حال کې چې هر ورځ د دغو کډوالو شمیر لوړیږي، مسؤول ارګانونه دوی ته لازمه توجه نه لري. په ورته وخت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې دوی پخوانی زیرمه شوي مواد پر دغو بې ځایه شویو خلکو ویشلي دي. نورحال د خان محمد سین په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې کندوز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی، د تخار ولایت سیمیز چارواکي وایي چې هر ورځ په سلګونو کورنۍ له کندوز ولایت څخه تعلقانو ته راکډه کیږي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ولایت کې د وروستیو ناامنیو له امله تر دې دمه له شپږ زرو څخه زیات کسان تخار ته ورغلي دي. ښاغلي تیمور وویل دغه کسان د امنیتي ګواښونو له امله د کندوز له خان آباد، امام صاحب، بورکي، دشت ارچي او خواجه غار له ولسوالیو څخه بې ځایه شوي او دغه ولایت ته کډه شوي دي.
بیشتر از 6000 بجا شده فعلا وارد تخار شده. ای بگونه
اوس محل لشپر زرو څخه زیات بیزای سوی تخار ولایت را ننوتی او دغه شمیره شیبه په شیبه زیاتیږي. د امرسی کوم امکانات چې موږ لرو کافی نه دی او له مرکز او یا زون څخه هم تر اوسه کوم مرسته نه در رسیدلې.
د ښاغلي تیمور په خبره تر اوسه د تخار خلکو او دغه ولایت زینو سوداګرو له بیزای شو کورنوي سره مرسته کړې ده. دغه هم وویل دغه مرستې کافی نه دي او دغه کسانو سره باید له مرکز او نورو مرستندویو بنسټونو لخوا مرسته وشي. وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د دوشنبې په ورځ له ماسپښینه وروسته ونیو. خو په هغو عملیاتو کې چې له تېرې شپې راهیسې د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره پیل شوي وو، دغه ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او 90 ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه هم د کندوز ښار د اوسیدونکو د ناسم وضعیت په اړه اندېښمنه ده او وایي چې دوی له زرو څخه له زیاتو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د سره صلیب د کمیټې ویاند زرلشت آزادي راډیو ته وویل
وضعیت که فعلا در کندوز هم شریای ما و دوایر دولتی و غیر دولتی هم روی
لکم وضعیت سره چه اوس محل در کندوز خاریان او دولتی او غیر دولتی اداری مخ دی زمونگ اندیخنی زیادی کریدی. دسر صلیب اداری کندوز تا پسیر مسی موکی لسه باندی زر و کورنی و سره چه در کندوز لجنگ بیزای شوی در خوراکی مواد و مرست کریدی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس هم د کندوز د بیزای شو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه بیزای شوي په بد حالت کې دي او د کډوالو چارو وزارت د ورسره مرسته وکړي. ومه غوښتل چې په دې اړه د دغه وزارت نظر هم ولرو، خو له بیا هڅو سره سره د دغه وزارت چارواکي حاضر نه شول چې په دې اړه څه ووایي. بلخوا د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې اداره وایي چې د کډوالو چارو وزارت UNHCR او نورې مرستندوی ادارې حاضرې شوي چې د کندوز له بېځایه شو سره مرستې وکړي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس وویل
موږ په هر ولایت کې اضطراري کمیټې لرو چې په دغه کمیټو کې نقدي وجو او همدارنګه خوراکي او غیر خوراکي توکي شتون لري، خو دغه مهاجرین اوس معلومه نه ده چې څومره خانواده مهاجر شوی دی. رئیسانو ته وظیفه سپارل شوی ده چې دا فهرست کې او سروی کې او هغه امکانات چې د ولایت په کچه وجود لري له هغوی نه استفاده وکړي او که کوم نیازمندي چې مهاجرین لري او په د ولایاتو په سطحه کې نشته هغوی ته موږ ته وایي چې هغوی ته راستو.
په خواتر دی هم یو شمیر خلکو د نامنۍ ولعمله په هلمند، ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې خپلې کورنۍ پرېښې او نورو ولایتونو ته کډه شوي دي. دغه بېځای شوي شکایت کوي چې حکومت کله هم له دوی سره په خپل وخت مرستې نه دي کړې.
طبیعي پېښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 1 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو په 1290 منځنۍ څپه او 100.5 اف ام اوري. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې اوریدلی سي. وخت د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي راډیو د خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د هلمند کروندګر د اوبو د کمښت څخه شکایت کوي. که څه هم دغه ولایت د کجکی د برېښنا له بند څخه پریمانه اوبه لري، خو د دغه ولایت کروندګر وایي چې په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت له امله کښتونو دانی اچولی دي. د لښکرګاه د سندیز فرعي حوزې مسؤلین وایي د کجکی د کاسې د اوبو اندازه کمه سوې ده. دا چې پر کندهار او لښکرګاه برېښنا بنده نسي، د لګولو د اوبو اندازه کمه کړې ده. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د راپورونو له مخې هر کال د هلمند د سندیز حوزې څخه د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت اوبه مفتي ایران ته ځي، خو په دې وروستیو کې د هلمند د سند اوبه دومره کمې سوي دي چې د بېلابېلو سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه راپورته کړي دي. د هلمند د بېلابېلو سیمو کروندګر شکایت کوي چې د هلمند په سند کې د اوبو د کمېدو سره په بوغرا او ویالو کې اوبه کمې سوي دي، کښتونو ته پر وخت اوبه نه رسیږي او په اکثرو سیمو کې د کښتونو دانې پوچې او نیمګړې سوي دي او میوې دانې د خپل کیفیت څخه ولیدلې دي. دوی د هلمند د سندیز حوزې پر مسؤلینو تور لګوي چې پر کروندګرو یې کاستنوبه کمی کړی دي.
په بوغرا کې ډیر نیمه دی وبلانسته چې ذخیره ورکم وو مزګ ته نو ورخیر وو بدل څه کمی کښتونه نو تاثیر تاثیر دی نو په شلو ځ کم نو ورسیږي نو بات ته وو چمبا ورکی اول سره ته وبنه رسیږي دا غي جنجالونه پر کې جنگ پر کې
نو مشکل دی چې وګر سره ډیر چپی وراړي دي نسته جنجالونه به زیات دي او کښتونه متجی دي
مثال ماشت څه په لیندې دی ویل کونډی ته هغه سي دي ګذری خان هغه سي دي دا شان څه د وبو دغه څه څه په لیندې دی ویل
کالا کده پمبان کې کونجی دې کونجی تن کې روحان دې ودا جواری دې دا غي کمزور دې مرزونه کې جنجالو نستا د وبو پر سر باندې په سر باندې کې وبنسته پروت کې وبنسته نو
د لشکرګه د سندیز فرایي او زی مسؤل انجینر خنکاوي سره لدی چې د اورشتونو په موسم کې وب ډیری خو د کجکې د وبو په کاسه کې د ډیرو وبو د ذخیرو ځای نسته او دا چې دوی نس کول ډیرو وب ذخیره کړي نو لامدې عمل د کال د اوړي په موسم کې د وبو د کمر سره مخامخ کیږي هغه زدي رټول د کجکې د وبو کاسه څلور سلنه لا یو هغه شګونه ولید چې د ورشتونو په موسم کې وب د ځان سره وړي د زیاتکړه د وبو د ذخیرو د نه موجودیت لامل د کال د ورشتونو په موسم کې د هلمند د سند پرمانوب ایران تزي
د باندې وایسه رطوبات نیولې ده دوه مشکل لري چې وچکالي متواتر وچکالي روان دي وبو ان شاء الله دومره دغه نو وبو له روسي دغه نو کښ خدای مهربان ده خدای په پردن بارانو شروع کې چې باندې به تر پلاندې ته ورسیږي د کروندګرو مشکلات هم شه ډیر دي دا اوس هم خلک نو وایي چې د جواري مرخيري پسته ده او دا تبعی په لکه چې تاسو ده یو څو وبو مسر کوم وکړي بیا موږ وبم د بیا ریټ نه لوس بنکلې باندې برخه دې برښنا د وبو څخه استفاده کوو
دول د کاسې د پاکولو وسایل نه لري او کچیر هغه قرارداد چې د برښنا د دریم توربین د لګول په برخه کې د یو ترکی کمپنی سره سوي دی خپل کارونه پیل کړي نو د بند ساته بل وړسي او د زیاتو وبو د ذخیرو لپاره به ځای پیدا شي ول کېش د وبو دغه کمښت لامل د کجکی د درو درش میگاواټه برښنا څخه شاوخوا و میگاواټه کم سوي ده د هلمند د سندي زیوزي مسولین وای د کښت او زراعت لپاره د اوبو د کمیدو یو لامل د برښنا د تولید د کمیدو په خاطر د برښنا د ریاست پر لپسې فشار نه دی د برښنا رئیس انجینر نصرت الله کانی وای د اوبو اندازه د 15 متر څخه 50 تر کښته شوی ده کچیر د اوبو مصرف دغه ډول دوام وکړي په یو راتلونکي میاشت کې فابریکا برښنا نشي تولیدولای د هلمند د سندیز فرعي او ځي مسولین وای د کال نه بلته د هوا په ګرمېدو سره اورښتونه کم سوي دي څومره وبه چې د لګولو دپاره د کجکې د اوبو د کاسې څخه وځي تر هغه ډېرې کمې د ورښتونو او واورو د ویل کېدو له امله کاسې ته راځي چې د اوبو د کمېدو باعث سوي دي د هلمند په سیند کې د اوبو د کمېدو له امله د کروندګرو کښتونه په داسې حال کې زیانمن سوي دي چې د دې سیند څخه د شاوخوا 43 بېلابېلو کانالونو په واسطه د لګولو دپاره اوبه مهار سوي دي چې له دې جملې څلور رسمي کانالونه او پاته نورې عنعنوي او ولسي کانالونه دي چې اکثره یې د تاریخي قدامت او نه پاملرنې له امله د کاره لوېدلي دي محمد ریاستی
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری
د پاکستان صدر اعظم د ملګرو ملتونو عمومی اسامبلی ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې د دواړو هیوادونو څخه د یوه په ګټه هم نه دي نوموړي همداراز یو ځل بیا وویل چې پاکستان د افغان دولت له غوښتنې سره سم د نړیوالې ټولنې په مرسته د لومړي ځل لپاره د افغان دولت او طالبانو استازي مخامخ سره کېنول او دا یې یو بېساری عمل وګاڼه ښاغلي شریف همداراز وویل چې پاکستان له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ سولې او د نورو مسایلو د حل لپاره یې یو څلور مادهیز فارمول هم وړاندې کړ خو هند دغه وړاندیز رد کړ ملګرو ملتونو ته د پاکستان د صدر اعظم د وینا په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی دی
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکې پراخې شوي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي شخړې د یوه هیواد په ګټه هم نه دي نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه او د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هلو ځلو وروسته د افغان خواو ترمنځ د مذاکراتو زمینه برابره کړه چې له بده مرغه دا لړۍ د ځینو پیښو تر رامنځته کېدو وروسته وځنډېده. نواز شریف دا څرګندونې د پنجشنبې په شپه د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اویمه غونډه کې د وینا پر مهال وکړې. ښاغلي شریف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه او پیاوړي قوتونه په افغانستان کې د سولې پروسې د جاري پاتې کېدو غوښتونکي دي او همداراز د افغانستان او سیمې د ثبات او سولې په لړ کې د چین د هلو ځلو ستاینه هم وکړه. صدر اعظم شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل: پاکستان د افغان دولت د غوښتنې په ځواب کې د نړیوالې ټولنې په مرسته تر پرله پسې هڅو وروسته د افغانستان د سولې په پروسه کې د زمینې برابرولو په لړ کې افغان دولت او طالبان مخامخ خبرو ته کښېنول چې دا یو بېساری پرمختګ و، خو له بده مرغه چې دا لړۍ د ځینو پېښو له امله وځنډېدله او بیا ځینې تر وروستي پېښې هم رامنځته شوې چې پاکستان په کلکه ټوکې وغندلې. پاکستان به د افغان دولت په غوښتنه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د سولې د مذاکراتو په پیل کې مرسته وکړي، ځکه چې دغو دواړو هېوادونو ترمنځ شخړه د یو په ګټه هم نه ده. د پاکستان صدر اعظم همداراز داعش وسله والا ډله د سیمې د هېوادونو او د نړۍ لپاره ګواښ وباله او همداراز یې تروریزم د مخنیوي لپاره د وسله والې مبارزې تر څنګ د بنیادي علتونو لکه غربت او جهالت په له منځه وړلو هم ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي سمې ته د ښاغلي شریف د وینا ډېره برخه د پاکستان او هندوستان اړیکو ته ځانګړې شوې وه. نوموړي په دې اړه وویل چې حکومت یې له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او د دواړو هېوادونو د اړیکو د پراختیا او خپلمنځي سولې لپاره یې یوه څلورمدیزه فارموله هم وړاندې کړه. د یادونه وړ ده چې صدر اعظم شریف د کشمیر مسالې په یادونه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه وکړه او تر دې دمه د دې مسالې ناواریدل د دې ادارې تر ټولو ستره ناکامي وبلله.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د سوریې په جګړه کې د روسي ځواکونو ګډون د نړیوالو پام ځان ته اړولې دی. د روسي جنگي جټ الوتکو پرون بیا هم په سوریه کې پر یو شمیر سیمو بمباري وکړه. روسي چارواکو ویلي چې په دې بمباری کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه شول، خو امریکایي چارواکي وایي روسي پوځي الوتکو د بشار اسد د رژیم پر هغه وسلوال اپوزیسیون یا مخالفینو بمباری کړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هم جنګیږي. په دې هکله نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پاوځ سو څلرویشت او سو پنځویشت جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر دولسو مرکزونو بمباري کړې. د سوریې په ساحلي ښار لازقیا او شاوخوا سیمو کې د روسي پاوځ حضور او حملې په اتیایم لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته په بهر کې د روسیې تر ټولو ستر پوځي عملیات ګڼل کیږي. که څه هم روسیه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه یې په نښه کړي، خو د سوریې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر حسن حاج علي چې سی آی ایم رسته ورسره کوي وایي په ادلب ښار کې د ده د ډلې پر یو روزنیز مرکز بمباري شوې ده. د امریکا د سنا د پوځي چارو د کمیټې مشر سناتور جان مککین د امریکا له سی این این ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل چې د روسیې الوتکو اصلا هغه ډلې په نښه کړي دي چې د آزادې سوریې د پوځ لپاره کار کوي. له دې ډلې سره متحد ایالات مرسته کوي. د ادلب هغه سیمه چې روسیې الوتکو حمله پرې کړې د هغو وسلوالو ډلو په لاس کې دي چې له اسلامي دولت ډلې یادایش سره هم د جګړې په حل کې دي. یو شمیر نړیوالو رسنیو همداراز په سوریه کې د روسي الوتکو په بمبارۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه هم خبر ورکړی. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل روسیا دقیقا هغه اقدامات کوي چې متحد ایالات یې کوي. لاوروف وویل که یو څوک د تروریست په شان ښکاره شي، د تروریست په شان عمل وکړي، د تروریست په څیر ګام واخلي او د تروریست په څیر حمله وکړي، نو هغه کس به خامخا تروریست وي. په پاریس کې د روسیې سفیر الکساندر اورلوف هم په سوریه کې د خپل هیواد د حملو دفاع وکړه.
J'espère que dans un an quand on aura fini avec l'état islamique
il alarm che de yo kal patras ke ba che kala mug de islami dawlat dala lamain za yusu no pa suria ke ba intikhabat tar sarakru khuda intikhabat payat azad wi aw de nariwale tolane tar nazar landi wushi روسیه ویلی دی چې غواړي په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې ونډه ولري، خو متحد ایالاتو او ځینو لویدیځو او عربي هیوادونو ویلي چې د سوریه د بحران په حل کې د ولسمشر اسد لپاره ځای نشته. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمی پرون وویل چې د روسیې په هوایي حملو کې ډیری ملکی وګړي وژل شوي. نوموړي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د داعش پر ضد جګړه کوي باید په عین حال کې د سوریې د تروریستي رژیم ملاتړ ونه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، زمونږ غږ په منځنی چپه 1289 او اف ام 100.5 اوري. زه سلطان محمد سرور يم او دا خبرونه د عبدالقادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. وخت د سهار 8 بجې او 13 دقیقې شوې. د خبرونه په پاتې برخه کې یو کلی زر غږونه اونیز پروګرام اوري چې لږه وروسته به همکار یوسف خان زدران د کابل په استودیو کې خپل میلمه سره د پروګرام د دې برخې په موضوع خبرې وکړي. خو مخکې له هر څه پام وکړي د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په جلال آباد کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ترانسپورت د وی سی 130 ډوله الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د 15 امریکایي پوځیانو په شمول لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي دي. افغان چارواکي وایي له قندوز ښار څخه د وسلوالو طالبانو د ایستلو عملیات روان دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې یوازې د هیواد ملي امنیتي ځواکونه به په قندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کوي. د پاکستان پوځي مقامات ادعا کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو په مرکزونو تازه هوایی بریدونو کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. هند پرون په کشمیر کې د سولې لپاره د پاکستان څلور فقري پلان رد کړل، خو ویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو خبرې باید له سره پیل شي. د عراق صدر اعظم وایي کچېرې روسیا په عراق کې د هوایی بریدونو وړاندیز وکړي نو بغداد به یې هرکلی وکړي. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړی چې د روسیې د پوځ 324 او 325 ډوله جنگي الوتکو له چهارشنبې ورځې راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر 200 مرکزونو بمباري کړې ده. بحرین پرون ماښام د ایران د سفارت سرپرست شارج دافیر ته د 2 ساعتونو په ترڅ کې له دغه هیواده د وتلو امر وکړ او له تهران څخه هم خپل سفیر هیواد ته راوغوښت. او یوې روسی بار وړونکې فضایي بیړۍ چې څوک پکې سپاره نه و 2.3 ټنه مواد نړیوالې فضایي اډې ته ورسول.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په دې برخه کې راځي واورو چې بی بی ترور ولې ژاړي.
نازی لوري، د ګل ماما په جامو غوټه دې ټوله کړه.
هو، څو دنې تنار کلچې مو ورته کېښودلې. اوږد سفر یې په مخ کې دی.
خیر اوسې، سفر دې بی خطره.
آمین. خیر دی بی بی ترورې، دومره خفګان مه ورته کوه، خدای دې خیر ورپېښ کړي.
خوله دې برکت شه لورې. رښتیا پوه نه شوې چې دا ګل محمد دې وخت کې چیرته لاړ؟
ویلې ځم چې سره ګورم که څنګه. زم په پوه نه شوم.
په دې ورځم لنډیوالانو نه لاس نه اخلي.
څه وکړې مورې، کوم چا سره به خدای پاماني کوي؟
هغه داسې ځای ته ځي چې بېرته راتګ معلوم نه دی. خدای دې خیر ورپېښ کړي.
عمرې اوږد دی، هغه دی راغی.
چیرته تللی دی زویه؟ دا یو څو شیبې چې کور کې تیرې کړه.
لږ کار راته پیدا شو. ورینداری څه شوه؟ د کالی غوټه مې څه شوه؟
دغه ده زویه. خو ګل ماما ده زویه، هر څومره مې چې درته وویل چې مه ځه، زما خبره دې ونه منله، بیا هم درته وایمه بچیه، زما زړه سمه ګواهي نه ورکوي زویه. خلک وایي ډېرې خطرناکې لارې دي بچیه.
مور جانې هیڅ هم نه کېږي، بس ته دعا راته کوه.
دا د ګل ماما ده وروره، لږې شویلې هګیو د تنار کلچې مې هم درته ایښې دي.
رایکا خیر سې ورینداری، زحمتونه دي وبخه.
زه سوی الله د مل شه.
ادې مه ژاړه، ژاړه مه ادې، زر مې احوال درته رالیږم.
څنګه ولې ژاړم زویه؟ خدای پوهیږي چې کله به دې ووینمه بچیه.
ادې داسې مه وایه، کله مو چې نصیب و بیا به یو ځای سره اوسیږو. ادې جانې دعا راته کوه، زم نور خلک راته په تمه دي. راکه لاس چې ښکلې کړم.
بلا دې واخلم زویه، خدای دې له بلاونه وساته بچیه.
ورینداری خدای په امان. خدای په امان، خدای په امان. زی کورتا کورتا ننوزی، مراوزی زی.
نازی لوری، هغه د اوبو بدنې راکړه چې اوبه ورپسې وشیندمه. زما زویه، زما بچیه.
سفر پسې ډېره مې ژاړه دې جانې.
هلکانو ستړي شوي خو به نه یې؟
استاذه ټول داسې مصروفه دي چې بیخي غږ نه اوري.
ولی جانه ټول ماشاءالله ډېر تکړه شوي دي، ځانونه یې په کار کې ورسول.
هو استاذه، که څوک د یو کار سره مینه ولري ډېر زر زده کوي.
او مینه واو، دا هلکان له بېکارۍ نه نور ستړي وو.
زړه دې بدموشه استاذه، ته وګوره چې دا لرګی خو به مې کوک نه ویاره کړی.
چې پېږې کوک دی ولې پوښتنه کوې؟ خیر دی، بل له سره راکه، خو دا ځل ګوره پام کوه.
استاده ورته ومې ویل چې کرښه دې کږه ده، مه یې اره کوه، نه یې منله.
استاد خپله په لرګي کې هېڅ کرښه نه کاږي، ما خو همدونم وکړه.
رښتیا وایي.
خدای داده استاد خو په نجارۍ کې پوخ شوی، کلونه کلونه کېږي چې کار کوي، نو ته ځان له استاد سره برابروي؟
نه ښه کوې خدای دادا، کار هم داسې زده کېږي. اوس خو ډېر ښه شوی، یوازې دې اره کږځي.
راباندې خاند د بدمشه کنه، اوس به در یو الو وایم چې څونه تختې مو خرابې کړې.
هلی شه خدای دادا،
ډېر وخت نه دی پاتې، څه موده وروسته به مو استاد شم. اوس را دې بدمشه.
وختم پوره دی، بس نو زو به لمانځه ته.
او لمر هم په لوېدو دی.
ملنګیه راځي کاغله،
بس نور شیان مه ټولوه، هسې څنګ ته کېدی، درځئ چې ځو.
جمیله و جمیله، تا ته وایم غږ نه اوري.
او بخه ولی جانه، هېڅ مې پام نه و. سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په څه فکرونو کې ډوبې چې غږ دې نه اورېدې؟ لکه چې کار نه راغلې، ناوخته دې کړه.
هو د ماشاتو په شوبه کې وځنډېدم.
ښه ښه، اوس پوه شوم چې ولې چورتې وې. چورتې وهه چې د تنخوا پیسې دې څنګه مصرف کړې؟
نه نه ولی جانه، مخکې مې احمد ستا خورۍ ولیده، ډېر تکړه هلک دی.
او ښه کاریګر ځوان دی. نه نه جار استاد هم د احمد ډېر صفت وکړ.
هو خو له قدیر نه ډېر شکایت راته وکړ. زه یې په مطلب سم پوه نه شوم، که یې همداسې وایي چې له لور نه تېر یم.
نه همداسې دی، ته همدې خسر د لاسه ژوند تباه او یو لاس یې پرې شو.
دا خبره خدا زه وایم داسې نه شي چې ګناه د یوه وي چې زه یې بل وویني. هغه جنۍ څه ملامته ده؟
نه د هغې نجلۍ او نه د احمد ګناه ده، بس وندې د پلرونو له لاسه خراب شو. یوه په لکونه افغانۍ ولور کېښود او بل قبول که.
خو ډېر په ډار یوه خبره راته وکړه، نه پوهېږم چې ته به خبر یې که نه. ویل یې د سعید لور غواړي.
څه؟ هو، ما څو ځله ورته وویل چې دا خبره به بل ځای کې نه کوي، خو د هغه خوله نه ټینګېږي.
خبره راغله نو، خو زه حیران شوم چې څه ورته ووایم.
ښه، یعنی احمد اوس هم په خپله خبره ولاړ دی؟ نو تا هیڅ هم ورته ونه ویل؟
ما هیڅ هم نشو ورته ویلی، او ما ته یې تصمیم ډېر کلک ښکاره شو.
نه پوهېږم چې دا موږ ځوانانو باندې به نورې څه بدې ورځې راځي. په ګل محمد خبر یې؟
هو، هغه نازوان هم زموږ خبره ونه منله، خدای په امانۍ ته راغلی و. د خارج تلو کار یې شوی.
ټوله ورځ د راډیوګانو ستونی تیرې کېږي چې په قاچاقبرانو باور مه کوئ. خو نه، چیرته څوک اوري؟
هو، چې بیا ور پیښه شي هر څه یې له لاسه وتې وي. ګل محمد لویه خطا وکړه، که کار وای لږ یا ډېر دلته هم پیدا کېده. په خبرو مصروف شو، هېڅ په وخت پوه نه شوم. زه به دا سودا کور ته ورسوم.
ما سره به دې چای څکلی وای، یو ساعت مې هم درته ونه کړ.
خیر وسې، کور دې ودان.
یاره احمده، تا ټول کلی په ځان خبر که چې د سعید لور غواړي. که سعید په دې خبره پوه شي څه به وایي؟
ولکه عزیزه، په دې اوږد سفر او پیاده تګ لکه چې دا ستا پښه ډېره ژوبله شوې ده.
هو، تڼاکې وه، هغه وچاودېدله. اوس یې چې بوټ وهي ډېره بده خوږېږي.
یاره سره خو نه ده، دوه ورځې کېږي چې په پښو مزل کوو. راشه کېنه چې په دې ټوټه یې درته وتاړم.
نه ګل محمد وروره، بیا مې بوټ نه په پښه کېږي.
داسې خو دې له پښو غورځوي نو له جیب کې روانېږي.
نه خیر دی، له دې وروسته به په موټر کې ځو. ولاړ شي، ډېر تږی شوی یم.
زه هم ډېر تږی یم. راځه علم ګل ته به وایو چې لږ اوبه راکړي.
علم ګله وروره، علم ګله وروره،
لږې نورې اوبه خو هم راکړه.
نورې اوبه نشته، ډېره لاره پاتې ده. که اوبه خلاصې شو نو بیا ته راته پیدا کوي.
نږدې دی چې له تندې نه مړه شو. دا موټر څه وخت راځي؟
تر کومه ځایه
په پښو ځو؟
الی زر راځئ، د کناوې غوندې کرار کرار روان یاستئ. زر شئ، وایم را چابک شئ، ډېرې خبرې مه کوئ. دې ځایونو کې پولیس ګرځي را ګرځي چې ډزې در باندې ونه کړي.
مخکې له دې چې حرکت وکړو، دې الحمدل ته لافي وهلي چې لاره ښه ده، هېڅ خطر نه لري. او زموږ حالت ته ګوره. راځه عزیزه، هلته ګوره، دا څومره ډېر کسان راټول شوي.
فکر کوم چې هغوی به هم مسافر وي.
خدای دې کړي چې اوبه ورسره وي.
چې ورسره وي هم تاسو ته مې نه درکوي. ما اوبه درکړه چې هغوی درکړي. مخته شئ،
زه خو نور یو ګام هم نشم تلی.
والکان دا د موټر راغی. هله زر ور پورته شئ، پورته شئ.
دا موټر، دا طرف هم کانتینر غوندې موټر دی.
موږ ټول کله په دې موټر کې ځای کړو؟ ټول له یو سره پورته شئ. فرمایشي موټر غواړئ؟ زه واده خو دې نه ده چې ګلپوش موټر به درته راولو. زر زر وخیځئ، ډېر نخرې مخرې مه کوه، وخیځئ. شاباس،
خبرې مه کوه ګل محمد، مجبوره یو. کوم بل موټر خو نشته چې په چوکۍ کېنو.
زر جیک شه، ورو ورو ورو،
الله زر شئ، مخې ته شئ. دلته ډېر وزنډه کې خلبه مو راګیر کې. وخیځئ شاباس، وخیځئ.
وروره، ښه وینه چې نور ځای نشته.
چیرته مخکې شو لکه خښتې غوندې دی ځای په ځای کړی یو.
د ازادي راډیو خوږو اوریدونکو سلامونه او د جمعې نیکمرغه ورځ مو پخیر. تر نهه بجو پورې زه یوسف ځدران د تخنیکي همکار رامین کاکړ او د خپرونې له میلمه سره یم چې بهر ته د تلونکو ځوانانو د سرنوشت په اړه به بحث ولرو. تاسې نن د یو کلي زرغږونو ډرامې د لړۍ 113 برخه هم واورېده چې پکې بهرنیو هیوادونو ته د تګ موضوع یاده شوې وه. درنو اوریدونکو، تاسې په تیرو څو اونیو کې د څو پېښو شاهد یئ. چاروپاته پناه وړونکي کډوال ورسره مخ دي او له دې هم چې ځینې یې څنګه بیرته هیواد ته پر تګ مجبوریږي. نو د خبرونې لمیلمه شینونکی او ټولنیز فعال محمد یوسف امین زازی سره په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان باید څنګه د خلکو له سرنوشت عبرت واخلي. ښاغلی زازی، سبستړي مشي، ازادي رادیو ته بخیر راغلی.
ډیره مننه، سلامت اوسئ.
مهرباني. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې ستاسو نظرونه هم شریکو. نو کولای شئ چې 0999 203 1540 0922 225 شمیرو سره اړیکه ونیسئ. ښاغلی زازی صاحب، د خارج سخت لارې او زموږ ځوانانو د ورته ګرمه لړۍ، آیا خپل دې خلکو او تاسو شنونکو او فعالانو ته حیرانوونکی نه ده دا موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د تاسو راډیو ټولو تخنیکي همکارانو ته، د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی لوی احترامات وړاندې کوم او هیله لرم چې وطنوال ما درکی او عمیق فکر وکړي بدون دغه نه چې خدای نخواسته ما په مورد کې کوم منفي او مغه فکر وکي. زه هغه مسایل ته غواړم چې اشاره وکم چې هغه زیږ اړین بولم. زه د افغانستان د نجات په خاطر، د افغانستان د خلکو د سوکالۍ په خاطر، زموږ د هغه میندو پلرونو هغه ډیر دردیدلی دی زړه د ساتلو په خاطر او د هیواد د سمسورتیا په خاطر. او هغه مسایل چې موږ په خپل ژوندانه کې لیدلی دي، تجربې بنتنا خستی دي، هغه غواړم چې خپل دوستانو سره شریک کړم. خو هیله لرم چې دوی یو عبرت نه واخلي، یو درس ته نه واخلي. زه په دې مسایلو موافق یم چې په افغانستان کې انسانی ژوند نشته، بشر ته احترام نشته، قوانین نشته، عدالت نشته، کار نشته، ځوانان بیروزګاره دي. او دغه هم خپل علتونه لري. هر پړه باید په حکومت هم وانچو، هر پړه باید په خارجیان هم وانچو، هر پړه یعنی هغه مسایل چې استخباراتي نړیوال مسایل دي چې دام باید وانچو. مونږ باید اول فکر وکړو چې په صفت یو مسلمان، په صفت یو افغان، په صفت یو زوی، په صفت یو ورور، دغه مونږ مکلفیتونه څه دي او په څه شکل باید ادا کړو. ګوري هغه ځوانان چې واقعا ځواني خو داسې عمر ده چې اشتباهات ورکې کېږي، مشکلات دوی ګوري، یعنی دومره پاخه نه دي دوی، هغه څه نسال دي، دومره دوی پوخ نه ده چې د اواز نه ښه تفکیک ولري، د اوزان نه ښه تفکیک ولري، یا د هغو ملکو ته چې دوی روان دي د هغو نه ښه یو برداشت ولري. زیاتره کسان دوستان چې مثال په اروپا او نور ملکو کې لاړ دي، هغه هم ډېرې لوی ستونزې لري، هغه ستونزې چې یعنی ډېر سړی رنځي.
ته به راځو او دا چې تاسې څومره حیران کړي اوریدونکو هم اخلو.
بالکل، مهرباني.
محمد فاروق زمونږ لومړی اوریدونکی دی، د میدان وردګو له ولایت څخه اړیکه نیولې. مهرباني فاروق جان، په خیر راغلی.
السلام علیکم. څنګه ستاسو مخه تا ته او ستاسو اوریدونکو ته، ستاسو میلمانو ته سلامونه
وایم. خیر اوسې، ډېره زیاته مهرباني. مهرباني بله، اور زمونږ فکر کوم د دې اوردونکو اړیکه وشلې ده. بل اوردونکو هم اخلو. تاسو هم زمونږ سره وصلې، ازادي راډیو ده، مهرباني خپل نظر مو وایي. بله، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، ازادي راډیو ده، زه یوسف ځدران یم او کولای شئ خپل نظر ووایئ. خدا اوریدونکو هم خبرې نه کوي، فکر کوم خبر نه دی. خو بل اوریدونکو اخلو. ګڼ اوریدونکو زمونږ سره پلان کې دي، لطفا چې کله مو اړیکه وصل کیږي لږ زر خبرې کوي، ځکه زمونږ د خبرونې وخت کم وي. مهرباني. بله، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده.
السلام علیکم. تو خیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په تماس کې یم. زه دران صاحب ته
وعلیکم السلام
قدرمن میلمانه او تخنیکي همکارانو او ټولو اورېدونکو خپل مینې ډک سلامونه.
ډېره زیاته مهرباني. تو خیم صاحب ډېر په خیر راغلی. مهرباني. نن بیا د ځوانانو په سرنوشت خبرې کوو او دا چې لړۍ ګرمه ده بهرني هیوادونو ته. تو خیم صاحب همیش مو نظر سره څرګند کړی. مهرباني.
البته خلک هم ډېر مسؤلیت لري، لکه څنګه چې محترم میلمانه وویل چې په وطن کې عدالت و کار و امنیت یو شی نشته. وطن خو د سپیاره ده، خلک هم مجبور دي. خو بیا هم باید موږ تاسې په ټولو په خپل وطن کې یو بلې لارې دقیو داسې کار پیدا کړو چې هغه غیر دولتي د دولت تر کنټرول لاندې نه وي، دولت په خو امید نشته. په خپله باندې خواري وکړو، یو کار وکړو، ویدي یو څه د مسکنات یې خو چې په خپل وطن کې وای، خپل وطن بلبل وطن
بل متل دی چې وایي د کور ګټه د لاهور ګټه. څنګه هغه صدق کوي؟
بالکل دغه متل هم بالکل پر ځای ده. خپل وطن باید موږ آباد کړو، په خپل وطن کې اتحاد او اتفاق وکړو او بیابان ته ولاړ نه شو چې بیا د مایانو خوراک شو یا ځای په بیړۍ کې سا په کار کې نه روکې ولاړ یې. دا تقریبا د شریعت له لارې هم خو نن د سړي د خپل غاړه کېږي، ځکه چې دا یو تعلقه ده. تحلیقی تا باید سره جان و روان نیستی و خدای دیو که ایش از موز وطن را جور چی او از موز وطن که اتحاد و اتفاق را سی او سول را من سی سول کارون دون دنیا بنگر سمتی او در محترم نلمان نزخنی در سوال و پشتن در سی چه باید و چی تخو البته با سی واد سره مطلب مصر سره سی چه و چی پا چه ترکیب بانگی با موز پرزیس و کالی او در موز وزوند
مهربانی. تام ځان معرفي کړه او د کوم ځای نه د اړیکه نیولې. بله بله ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهربانی. ښه اوریدونکي خبرې نه کوي. مهرباني. زاد صاحب تاسو پوښتنه واخیسته په همدې موضوع، شاید په وروستۍ کې هم خبرې وکړو، خو مهرباني توخی صاحب ته که اوس ووایه.
توخی صاحب مننه، لطف مو ده دا چې باید څه وشي. زه فکر کوم چې په ټولنه کې داسې یو هذا برقرار شوی دی چې د ولس سره هغه ولسي وطني وطندوستي مورال او انګیزه بیخي ټیټه راغلې ده، او بیخي زه فکر کوم چې په نابودي حالت کې ده. او دا په دې معنا چې څلوېښت کاله په دغه ملک کې زموږ په ټولو ساختارونو باندې یو تجاوز ده. حتی زموږ ټول هغه زیربناوې، که هغه فرهنګي وي، که کلتوري وي، که هغه زموږ اقتصادي وي، دغه مسایل ټول د منځه وړل شوي دي. ولس دلته اوس یوه عقده هم اخیستې ده، او دغه عقده د دغې نه اخیستل کېږي چې په ملک کې دوی هیڅ وخت ونه لیدل چې قانون تطبیق شي او په قانون ته احترام وشي او د عدالت په بنا کړنې وشي. دا محسوسه شوه، دا ولیدل شوه. او مختلفې نارې کېدي د وطن د آبادۍ په خاطر، د دین په خاطر، د اسلام په خاطر،
او د ډېرو غټو پروژو د تطبیق په خاطر.
بالکل بالکل بالکل. تاسو ګورئ د په کمپاینو کې دغه مسایل چې دوی یادول، او اته د جهاد مسله، اته د روس مسله، او د انګریزو نه پین بلو بلو بل دغه مسایل پایلې بالاخره داسې شول چې ولس ته هیڅ هم پاتې نه شول. ولس نه هغه دین ترلاسه کړو چې هغوی تمه لرله، او نه هغه برخورد ترلاسه کړو، نه افغانستان ولیدو چې آباد شو. یو بېاعتمادي مطلق د ولس په منځ کې ده. یو دغه یو مشکل ده چې اوس د ولس مورال او انګیزه څنګه باید پورته شي. بلې طرفه ما چې د عدالت خبره کوم، زموږ دغه څو لسیزې د څه مشران چې دي او د هر بخش کې چې دوی دعوه کوي، دوی خپله په دغه خپلو تنظیمو کې، په دغه خپلو کړنو کې هم دوی بې تفاوته شول. ځکه چې تاسو خپله فکر وکړئ چې اوس یو ماشوم اوس یو ماشوم که چېرته یو ځوان په ښار کې ګرځي او یو ویجاړ کور ګوري، ویجاړ یو سرای ګوري، چې پوښتنه کېږي دا یې چا کور ده؟ د ډاکټر کور ده یا دا د انجینیر کور ده؟
بیا هم ستاسو خبرې اورو. سمنګان ولایت څخه هم زموږ اوریدونکی منتظر پاتې شوی دی. مهرباني نوم دې خپله ووایه. شهاب الدین خبرې کوي. ښه مهرباني رامین کاکړ. شهاب الدین مهرباني د سمنګان ولایت څخه مړی کني ولي خپل نظر یا پوښتنه کلرې شریکه کړي.
السلام علیکم زبرن صاحب، تاسو ته ګرانو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. مخکې ستاسو میلمه ویلي چې دا ټوله پا باید په دولت باندې چوو، خو په دې کې دولت ګرام دی. ولې د پاکستان هېوادو ته ګوره، هندوستان ته ګوره، د سعودي مملکت سره، د مملکتو سره قراردادونه امضا کړي دي چې د خپل وګړي هلته څه کار کوي په قانوني ډول. مګم تر اوسه پورې لکه څرنګه چې خپل اشرف غني خپل په کمپاین کې دا ژمنه کړې وه چې موږ به د افغانانو لپاره داسې یو څه اسانتیاوې برابرو چې قانوني طور باندې ولاړ شي هلته کارونه وکړي، خو دا څه یې ونه دي کړي. خو خلک مجبور دي چې دا غیر قانوني د لارې چې ځانونه په سیندونه کې لاغو کې په بحرونه کې ډوب شي، دا څومره مشکلاتونه. اوس خو د موږ د کورنۍ غړي هم داسې تقریبا مخکې تللي دي. دومره مشکلات، دومره مشکلات چې هغه خپله اوس پښیمانه دي په هغه تاک باندې. یو خو د لارې مشکلاتونه دي، بل هلته چیزې د قبول او نور مشکلاتونه. بس یو شپه کېږي، بس تبه کېدل.
خیر شهابالدین، همدې موضوع باندې خبرې کوو. ډېره زیاته مهرباني، مننه چې لرې پراته ولایت سمنګان څخه زموږ سره اړیکه نیولې او زموږ خپرونه اورئ. یو بل اوریدونکی هم اخلو، لطفاً نظر مو لنډ ووایئ چې د خپرونې وخت کم دی. بلې بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. ښه، نن اوریدونکي فکر کوم آزاد صاحب ستاسو خبرې ډېر غواړي چې واوري، ځکه اړیکه نشي ما خبرې نه کوي. شهاب الدین ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، همداسې دا شاید اکثر ممالکو مثال هم د ورکوم. هم غوښتل چې دا پوښتنه وکړم، یعنی خلکو خپلو هیوادوالو ته زمینې برابرې کړې دي، تاسو دولت پړ ونه کړ، ولې بالاخره دولت نشي کولی چې دا زمینې خپلو وګړو ته برابرې کړي؟
ګورې، زموږ حکومت دولت ډېر زیاتې ستونزې لري. یعنی مونږ خپل ټول ساختونه د لاس ورکړي دي حکومت دی دولت
سره. موضوع دی یو کال رئیس کی چې د عربستان سره د ویزو د موضوع
مته، یعنی د کار د لپاره کچته د دولت تر حدا پورې مسولیت لري، ځکه چې د دولت حکومتو مسولیتونه هم دي. ګورې، مونږ په خپل فاميلو کې کته څه فکر وکړي، په ټولنه کې فکر وکړي، او ته لاس بچان زمان چې هغه تعلیم یې نه وکړي، درس هم نه ویلې، او وای چې بیکار یم، او که پښتنه ترونه کې چې دې زده دي هیڅ هم نه دي زده. صحیح ده، نه اني تخنیک زده ده، نه برق زده ده، نه نجاری زده ده. یعنی دا یو کسبي سړی نه چې ځان ته ډوډۍ پیدا کی. صحیح ده، بیکار یم، تعلیم نه ده کړی، مکتب نه ده کړی، پلار مور بس بچان زګولې دي، نه لاس دولس فکر ده، پلار مور خپل مکلفت نه ده کړی. بل خره پټولونه باندې درا بار شول د څلويخ کاله. ګوره، حدیث شریف دي چې هغه مور پلار چې د خپل اولاد په تعلیم او تربیه کې پس پات کیږي، لوی عذاب ده. اوس موږ د لوی عذاب سره مخامخ یو. دا د دولت هړه نه لري، دا مسئله به حکومت هیڅ هړه نه لري. دا یو لوی عذاب ده چې د افغانستان خلک او نړۍ سره مخامخ شي.
یعنی څه باید خپل کورنۍ مسؤلیت ادا کړي؟
اوس که هر څه وکړي، دا به موږ باید ویسو، قربانی ورکو، مړی کیږو، که هر شی کیږي. او موږ اوس ضرورت دا ده چې که چېرته ځانې ځان ته ژوند کوي، ته خپل نسل ته اوس فکر وکړي. موږ نسل خو یو نسل خو راته خراب کړو په دغه حالات.
که د خپرونې اصلي موضوع ته راشو، مهرباني وبخښئ،
مهرباني،
تاسو خبره هم ونیوه. تېره اونۍ موږ یو ځوان میلمه کړی و، شاید 40 کلن ځوان به و. هغه د لارې سختۍ لیدلې وې، بېرته راوبت شو، ویل یې چې که دا ځل ما ته یعنې قاچاقبر مې مفت هم ویسي او کوم هېواد راته ډاډ هم راکړي چې ویزه درکوو، زه نه ځم، بیا نه حاضر. یعنی د ځوانان باید څنګه د دې لارو عبرت واخلي؟
ځوانان داسې فکر کوي چې دا افغانستان ده، ښه دا چې راشي ماما کړه پرېوځي لس شپې، څوک پوښتنه نه ترنه کوي، یا کاکا کړه پرېوځي یوه میاشت، څوک پوښتنه نه کوي، یا جومات کې شپه وکړي فکر ده، یا مثال چاته چې برادر ته یو دانه سګرت خبر نه بتي، یا یو زنګ راته ووایه، یا نلونه دې په کوڅو کې نلونه هغه دې اوبه چې کوم کنه کویا یې ده، هلته اوبه هم په پیسې دي، ټول مسایل په پیسې دي، او یو وره په جیبه کې نه وي. د اروپا کې خلک وایي چې وروره ته دې چې کور نه راووځي، یوه رپې دې په جبه کې نشته. دا مور پلار دې تا څنګه را پرېږدي؟ د تش پچی ته کی ته ډوډۍ چیرته خورې ته دغه اوبه چیرته چکې ته چې د مریضېږي چې کومې شفخانۍ ته ځې که نه آیا دومره یو 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 لوی رزق په ځان اخلي او ته دغې ته راځې ښه بیا هلته ورسېدې ژبه دې زده نه ده هغه دوی فرهنګ سره دی د هغو کلتور سره دی هغو ټولو سره او ښایسته ملک ده ښایسته خلک دي فکر مه کوه تا نه ده که نه ده خو تا نه ده ته هلته تا باندې ملنډې وهي ته یې دوهم سورت سړی تا به د رشخان وهي تا نه خلک تا ته لاړې خلک درتو کوي هلته مګم ته بیا هم دغه مسایل په ځان منې صحیح ده اوس په همدغه وطن کې تو ولی وطن کې نه پاتې کیږي تو ولې لټې تاجک ازبک هزاره په مسایلو مصروفه یې تو ولې وطن دوست نه یې تو ولې خدای پرسته نه یې تو ولې شخص پرسته کیږي تو ولې وروجن اشخاصو په ګروپو پسې هغه کې که نه دغه مسایل دي چې وروره تا خسته کوي تا ستړی کوي او مور و پلار مکلفیت دي مور و پلار خو مور و پلار لس دوله درې دیارلس پنځلس بچیان هغه دي هغه وسه نه لري هغه چې پرېږدي چې وځي ورته ولري مور دا ډېره ډېره بمهرباني
او بیا به هم خبرې کوو ډېره زیاته مهرباني زازی صاحب تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړو او اوریدونکو څخه مننه چې موږ سره اړیکې ونیولې نو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی مجبور له تاسو سره او د اوریدونکو سره خدای پاماني وکړو بله خپرونه مصطفی صدیقي وړاندې کوي انشاءالله بیا به ستاسو سره خبرې لرو